پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې دوحې ته له افغانستانه د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن بیا وځنډېد. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک به څه کېږي؟
باورونه دادی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
د هیواد پر روانو حالاتو د ولسي جرګې د یوې پخوانۍ غړې نظر اخلو. او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا ویروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
په افغانستان کې روان بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟
دا د فعلاً دپاره ډېر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ورباندې نه پوهېږي.
دا بحثونه به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې واورئ چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. د دې مطالبه لوړاندې کولو مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې احمد شیبر چمتو کړي.
هند له کابل خپل ټول ډیپلوماټان وایستل. طالبانو په کابل کې د شریعت غږ راډیو خپرونې پیل کړې. امریکا د ایران له لوري د یورانیم او فلز تولید ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. هند په کابل کې خپل سفارت څخه کارکونکي وایستل. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایرم دام باکچی نن په ټویټر کې لیکلی دی اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داس وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل د نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړي دي چې له کابله ووځي. روسه تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویل دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلي دي. ټاکل شوې ده چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباعو او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس ویلسن وی دی او د سفارت کارکونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ورواوي سخت کار کوي. شاغلی ویلسن په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا له خلکو سره ژمنه په ځای او تل پاتې ده. امریکا هڅه کوي چې خپل ډیپلوماتان او یو شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی له افغانستان وباسي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو وغوښتل چې له دوی سره له همغږۍ پرته دي د حامد کرزي هوایي ډګر ته نه ورځي. سفارت خپلو اتباعو ته دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د کابل هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له کبله لږ تر لږه وتنه مړه شول. سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی هڅه کوي چې امریکا ته د خپلو اتباعو د ستنولو له بهیر سره مرسته وکړي. پرون د کابل له هوایي ډګر سره د سلګونو هغو کسانو زړه بوژنوونکي ویډیوګانې خپرې شوې چې غوښتل یې الوتکو ته پورته شي. په ویډیوګانو کې لږ تر لږه دوه تنه ښکاري چې الوتکې پسې ځانونه نیسي او کله چې الوتکه له ځغاستلي کې پورته کیږي دا کسان له پورته لاندې لویشي. بل لور ته د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلی دی امریکایي ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې له دیره ترکي ځواکونو سره کار کوي چې له هوایي ډګر څخه خلک لري کړي تر څو د ډیپلوماتانو او نورو کسانو د ایستلو لپاره نړیوالې الوتنې بیرته منظمې پیل شي. طالبانو ویلي دی چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خپرونې پیل کړې دي. د طالبانو د فرهنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغې راډیو د عمومي مسؤول مولوي ضیاء الحق حکمل ویډیوي پیغام لیږلی چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بې امنۍ کومې لویې پیښې نه دي ترسره شوې. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ اصولو ته هم ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور یې لیدلی دی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیک پرایس په یو بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیک پرایس زیاتوي چې ایران باید په اټومي برخه کې له داسې هڅو لاس واخلي او د 2015 کال د اټومي تړون ماده پلی کړي، د یورانیم او له فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کیږي. او روسي خبردار چې په ماسکو کې د بشري حقوقو یو مرکز ویلي دي په روسیه کې د سیاسي زندانیانو شمیر 410 کسانو ته پورته شوی دی. د دې مرکز په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی دا د هغو زندانیانو شمیر دی چې د روسیې په زندانونو کې دي او یا خپلو کورونو کې نظر بند دي. په راپور کې راغلی دي چې 329 تنه د مذهبي ازادیو له حق څخه د استفادې په تور او 180 نور د سیاسي فعالیتونو له کبله زنداني شوي دي. د روان کال په پیل کې د سیاسي روسي زندانیانو شمیر 349 تنه شوتل شوی و. دا خبرونه
مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. تمه و چې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د بحث لپاره یو درې کسیز پلاوی دوهې ته ولاړ شي، خو دا سفر یو ځل پرون او بیا نن وځنډید. حامد کرزای، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان وو چې تمه و دوهې ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل نن دا سفر نه کیږي، خو سرچینې دا ونه ویل چې د دې ځنډ علت څه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
تمه وه چې نن له کابل د قطر پلازمېنې دوهې ته یو درې کسیز پلاوی ولاړ شي، خو د نن لپاره دا سفر ځنډېدلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر ځنډ نشي منلی چې څه دی، خو دا یې وویل چې نن دا سفر نه کیږي. تېره شپه حامد کرزی او عبدالله عبدالله وویل چې ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوهې ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه ښودل شوي. داسې سفر کې چې د کابل حامد کرزی هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنې دي. د دې سفر د ځنډېدو یو دلیل هم کېدای شي هوایي ډګر کې همدا ټینګلې حالت وي. پرون طالبانو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر سیاسيون دوهې ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه تر خبرې وکړي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ازادۍ راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکي ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي، خو د دې خبرو محتوا او تر پای د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبان ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي، خو دا چې ټول څه ډول نظام به وي په اړه یې معلومات او بحث نه دی شوی. خو له طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون د ډېرو هېوادونو غوښتنه دا ده چې څو یو داسې نظام ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هېواد رسمي چارې پر مخ وځي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي، خو افغانستان د جمهور رئیس غنی له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ او د هغه د ځایناستی معلوم نه دی. دا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
ډېره زیاته مننه. له کابله په راپور کې مو واورېدل چې هغه یو پلاوی چې په پام کې و د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د خبرو لپاره دوهې ته سفر وکړي او د طالبانو د سیاسي دفتر له مسؤلانو سره وګوري. د هغو سفر هم پرون او هم نن ځنډېدلی او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا پلاوی به څه وخت او څنګه سفر وکړي، چا سره به وګوري. خو په افغانستان کې د روانې اونۍ بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟ په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي، څه به پېښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ساندې ولسی جرګې پخوانی غړی هیلی ارشاد همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده.
فکر کوم چې مونږ او تخنیکی همکار لګیا دی هڅه کوي چې میرمن ارشاد سره زمونږ اړیکه وصل کی. خو تر هغه مخکې ګورو چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو نوی واکمنی راغلی ده او دوی تقریبا پر ټول هیواد واکمن شوی دي. ګورو چې د نړیوالو عکس العملونه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه ډول دي. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې د یوې سرمشریزې د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد یې په اوس وخت کې د جی او د ډلې مشري کوي دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساري ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. وی ویل مشرانو ته پکار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسیدو په ترڅ کې د یو بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریځ غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هېواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوري پال مخکښ سناتور لینسي ګراهم وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن په رښتیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وي نو به په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوري پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیون وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیون ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحده ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هېواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېرې هڅه وکړي چې په دې هېواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یو شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا د جګړې په مهال نیولی دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خطر منوریدونکو تحلیلی مرکه په څو شیبو کې هڅه کوي چې تاسو ته وړاندې کړو د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانی غړي هیلي ارشاد سره، مګر کابل سره تماسونه، ټلیفوني شبکې او اړیکې له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم زما تخنیکي همکاران هڅه کوي چې میرمن ارشاد له سټوډیو سره وصل کړي. له هغه مخکې ورزو یو بل راپورته ګورو چې د طالبانو د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به څنګه کیږي. که څه هم د افغانستان د قضیې دواړه ښکېلې خواوې په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې باورونه دا دي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه به د هیواد له سیاسي برخلیک سره سم خپل مسیر بالاخره پیدا کړي.
پداس حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه ورځې تیریږي، دلته په ټول افغانستان کې طالبان واکمن شوي، ټولې دولتي ادارې د دوی تر واک لاندې دي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو نامعلوم برخلیک هغه اندېښنه چې ګڼ شمېر افغانان یې اندېښمن کړي دي. باور دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې شاوخوا شمېر 3.5 لک ته رسېده، دوی په ډېرو اصلي وسایلو باندې سنبال، تیاری، همدار زرهي موټرې، ټانګونه ورسره و، یو دم د دوی ترې تم کېدل یا برخلیک نامعلوم برخلیک بلاخره کوم خواته د دغه مهم اړخ مسیر معلومولی شي. یو شمیر پوهان په دې باور دي تر هغه چې افغانستان سیاسي حالات یا سیاسي برخلیک معلوم نشي، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به هم همداسې نامعلوم وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره شپه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه خبرو کې وویل چې د تیرو 16 کلونو امریکا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل تجهیز وکړ، دوی ته ټرنینګونه په ډیرو عصري وسایلو باندې دوی سنبال شول، تریلیونه ډالر په دوی باندې مصرف شول، خو لا هم دویونه توانېدل چې د خپلې خاورې ساتنه وکړي. دغه څرګندونې بیا داسې مهال دي چې تیره ورځ ځینې راپورونه خپاره شو چې د ازبکستان د ترمیز په ښار کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا 46 پوځي الوتکې په زور د ترمیز په ښار کې کېنول شوې دي، او دوی ته د بل خوا د تک اجازه نه ده ورکړل شوې. ورسره د تاجکستان هم ځینې راپورونه بیا خپاره شو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا 80 منصبین په دوو تیارو کې د دوشنبې په باختر ښار کې دوی ته د کېناستو اجازه ورکړل شوې ده. په ټوله کې باور دا دی تر هغې چې سیاسي حالات معلومیږي، د افغانستان برخلیک د افغانستان ځواکونو د برخلیک په تړاو باندې نه طالبان څه وایي، موږ ورسره بار بار اړیکه ونیوله، په دې اړه زموږ سره خبرې یعنی زموږ مسجدونه زموږ چې ځواب ټلیفونونه نه دی را ځواب کړی، ورسره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ویاندویانو همدار چارواکو سره چې په تماس کې هغوی هم زموږ ټلیفونونه نه دی را ځواب کړی.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د برخلیک په اړه یو تحلیل ته غواګوي. په دې ټولو حالاتو کې چې هیواد له یو ابهام سره مخامخ دی او تر اوسه پورې هیڅ روښانه نه دي، اقتصادي فعالیتونه هم شته. دا د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
کابل خاریان وایي په کابل کې د ګاز او خوراکي توکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي. یو ګاز پلورونکي حاجی جهان نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ بیو ته په کتو تیرو دوه ورځو کې په کابل ښار کې د ګاز او خوراکي توکو بیې نږدې 50 سلنه لوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د یو کیلو مایع ګاز او بیه له 90 افغانیو څخه 90 افغانیو ته رسیدلې ده. د کابل ښار د ارزان قیمت یو عمده پلورونکي رئیس خان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د یو بوجۍ وړو بیه کې 300 افغانۍ زیاتوالی راغلی. عام وګړي د بازارونو د تنظیم غوښتونکي دي. په کابل کې لا هم بانکونه تړلې دي او خلک د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره د بانکونو تر شا انتظار کوي. د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سره وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به دغه مارکیټ تړلی وي. د سره شهزاده مرسیال حاجی دادګل ازادي راډیو ته وویل چې مارکیټ وړمه ورځ وروسته له هغې وتړل شو چې کابل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو. نوموړي وویل چې د ټولنې غړي پرېکړې ته نه دي رسېدلي او هڅه روانه ده چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیول شي. خو طالبانو په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې بانکونه او ملي شتمنۍ به ساتي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو، یو ورځو نړیوالې مسلې ته او له هغه وروسته بیا د افغانستان مسایلو ته راوګرځو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې ټول امریکایان باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین له ترلاسه کولو وروسته اته میاشتې وروسته اوس تقویتي واکسین وکړي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د چارواکو له قوله ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي چې تقویتي ډوزونه ځکه اړین دي چې ډلټا واریانټ ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد شته چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیریدو کمیږي. لومړی تقویتي ډوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیایي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا ویروس ډلټا واریانټ بڼه په امریکا کې د نویو ثبت شویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبتې پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي، خو ویل کیږي چې لومړي دوه ډوزونه واکسین د دې ویروس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت سوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه ده توانېدلې د امریکا نیمای نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه ډوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانټ نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوې. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین شوی و.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او همدارس د اف ام په 0.5 څپه خبريږي. ستاسو لا پیغامونو
زه مهران په کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت او حکومت نوی دغه ته تسلیم شو او یا ونیو چې هر څنګه چلے خو د کابل امنیت باید تنظیم شي. دغه کوم تاسیسات او حکومتي دی هغه ټول خالي دي، زه څوک بګې نشته حکومتي دي چې نو د نوی حکومت ته پکار دي چې ورزان ورسوي هلته واغه ځینې کنټرول کې ویني چې چول چې په اول شروع دی د هغې دینه ملکیان دي هغې دینه غلاګانې کوي. د شپې د طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعضې ساحاتو کې هغوی غلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي ځکه په کابل کې چې کړي دوی راتک اوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی ټول ورته او تاسیسات او حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسیدګي هلته وکړي ځکه دغه د حکومت د ملت مال د بیت المال مال دی، هر سړی چورکوي او تختوي ځان دوباره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وخت چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا د چوک جاړي د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت ته درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی، هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیمزی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې اوس چې دغه وضعیت سم شو باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې ورځ بیرته عملاً په حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي هیلي ارشاد په مستقیمه اړیکه را سره دی او په دې اړه خبرې ورسره کوم چې په افغانستان کې روان بدلونونه پر کومه خوا روان دي او په داسې حال کې چې طالبان اوس پر ټول هیواد واکمن دي، څه به پېښ شي او په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ میرمن ارشاد مننه چې خبرونه تر غلاست. د کابل عمومي وضعیت هم دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، دغه سدای لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې طالبان پر کابل واکمن شوي وو او که بل رقم درته ښکاري.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نه لږه حالت نه نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یوه ستونزه داسې لکه زموږ هېوادوال له کابل نه ویلي چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښتې اوږده کړي وو او د بعضو خلکو مال یې چور کړ یا یې غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه و تښتېدلی او په تښتېدو کې وو، او پولیسان هم چې خبر شول پوستې یې خوشې کړې، ښار بېخي داسې ګړنګ پاتې وو او څوک نه وو پکې. نو هغه حالت کې خلکو څو استفادې وکړې، د خلکو موټر یې هم چور کړ، کورونه یې کورو ته واوښتل او بعضې غلاګانې هم وکړې.
سوال دا دی چې د ښار آرایش، مثلا نجونې ښځې مېرمنې ګرځي، خلک راوتلي دي په واټونو بازارونو کې ګرځي، نجونې په کوم لباس کې ګرځي؟
نجونې به نو چېرو کې تر کوره وځي؟ مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، ښځې او نجونې ډېرې کمې دي، یعنې داسې نسو ویلی چې هم زیاتې ګرځي، خو چې ګرځي هم په عادي مغه لباسو پسې دی. اشرف غنی په وخت کې ګرځېدم، هغه لباسې دي او هغه څه ټیکري په سر دي، خاص تغییر زه نه وینم. هغه بعضې څه وخت ایجاب کوه، اوس هم په ایجاب کې دي، خو ډېرې کمې ښځې زه وینم چې ګرځي، خو خاص کار به هم نه لري چې له کوره ووځي.
او جبري چادري؟
نه نه، چادري خو هېڅ نشته. ما تر اوسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې چې داسې یو ځلي دوه ځلي ووته به چادري دارې ښځې ما هېڅ ونه لیدلې په سړک باندې. او نمونه یم دغه داسې یو خاله ده، ما سره دلته کار کوي او دا راځي دلته کور کوي، ډېرې هړکۍ ټیکرۍ اغوسته، ما له ورته ویلې مال خاله نه ټیکرۍ ښودلې کاټه وې خدلې، وایي دوه درې تلي ودرولم لارې کښې، راته چېرته ځې؟ وایي ما ورته چې داسې زما کار کوم، وایي چې راتون ویلې، وایي راته چې ښځه ورځه. نو داسې کوم خاص هغه نشته.
مننه مننه. میرمن ارشاد، له دوه ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظره او له سیاسي نظره؟
ګورې، پیشګویي خو هېڅوک نشي کولی، زه خو هېڅ ځان ته حق نه ورکوم چې پیشګویي وکړم. زه جرمني کې وم، یو هفته مخکې راتلمه چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته. یو خو مې دغه ټاټوبی ده، دا مې وطن ده، چې هر نظام بدلېږي رابدلېږي، زه به مې په خپل وطن کې یم، د خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نو ویلي ده چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنګېدل، هغو ته یې غږ ونه کړ. لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنګېده، نو اسماعیل خان یې خوشې کړ، ما ته دا یو امیدواري پیدا شوه چې څوک چې تن په تن جنګ کوي او مقابله کوي، هغوی ته غږ دي کړي، نو ما ته به څه غږ وکړي. نو زه بېغمه راغلم او اتالدین هم خبره شوم چې اسماعیل خان ته اجازه د سفر ورکړې، او اوس ایران کې ده. اگر چې زه فکري نگاه نه اسماعیل خان سره یا د نورو خلکو سره خوشي شوي دي، کوم هم نظري نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کړی طالبانو چې عمومي افته اعلان کړې ده، په خپلې خبرې باندې خو تر اوسه پورې ولاړ دي. داسې زه تاسو ته پیشګویي وکړم چې سبا به څه کېږي، بل سبا به څه کېږي. فقط ما اورېدلي دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلاو، او ټول څه نه دي را رسېدلي، خو را روان دي. او هغه پلاوی چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو، هغوی نن ما واورېدل چې را رسېدلي دي. نو دو خلکو ته چا تر اوسه پورې شی نه دي ویلي دغه حالت ته فعلاً پورې.
یوه دقیقه وخت لرو، دوه پوښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو یې کار پیل کړی که نه؟ او بل، له هېواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبانو خو تر اوسه د دې لپاره چې مشران نه دي راغلي، چې حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف وزارت د صحت عامې کار کوي او نور دوایر بند دي. خو دا ورور سیویل چې په دوایرو کې غلاوې روانې دي، دا شی بند شوی ده. لکه نن زه د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو، خو دروازې خلې کې موږ ته ویلي چې تر اوسه لا تصمیم نه ده نیول، سره خپل کورو ته راشئ سبا یا بل سبا وال در ته.
او احساس مو لنډ کړه ته ووایاست، ځکه چې پروګرام
خو خلاصې دوه دی. احساس خو دغه احساس ته چې د نران ځان ته نه روایي، او ځان ته غیرتی وای او ویل به چې دا وطن نه پریدو نه تښتو. د خپل خویندې ورونه او میندې دته په افغانستان کې اواز خوشې کړه او دوی بې غیرتانو تښتېدل او په دوی د پوستې دغه افغانان